د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه مې ومنه د لوبو په یوه بلې ونې کې مو هرکلی کوم. تاسو له ازادي رادیو څخه د لوبو له میدان او نیز ورزشي خبرونه اورئ. تیر او روانه ونې د بلابل لوبو په ډګرونو کې افغان لوبغاړو لوبې کړې دي او ښې لاسترولنې درلودې. دغه راز په نړیوالو لوبو کې هم ګڼې د پام وړ سیالۍ ترسره شوې دي چې تاسو ته به یې په خبرونو ریپورټونو کې وړاندې کړو. د دې اونۍ په خبرونه کې به درته د کرکټ، فوټبال او فوټسال له ډګرونو تاوده او مهم مسایل بیان کړو. په ځانګړې مرکه کې مو د افغانستان او سریلانکا د راتلونکو درې ورځنیو سیالیو په ارزښت خبرې کړې دي. د اونۍ د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتواله
تر لنکا سره په سریلانکا کې کرکټ کول او بیا غوی ته ماتې ورکول دا یو پوره یو د موږ د کرکټ لپاره او د هر اړخ نه ډېر یو ښه او بهترینه موقعه ده.
هندوستان ته په رسمي بلنه د کرکټ بورډ د عمومي رئیس سفر
د هندوستان هیواد رسمي بلنه باندې د بی سی سی آی دی آی پی ایل سیالیو ته پلی آف او فاینل لپاره دعوت شوی ما چې په دې دوران کې به په څلورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د بی بی سی سی آی سره په دې کې به لومړی
مرکزی
آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان د ځوانانو لوبډلې لاسته راوړنې او د سریلانکا پر وړاندې د راتلونکو کدری اور زنیو سیالیو د ترنګوالی په تړاو د لوبډلې لمرستيال روزونکو رئیس خان احمدزی سره ځانګړې مرکه په خبرونه کې نور مطالب هم شته سره پاتې شي. پر د افغانستان او سریلانکا له راتلونکو سیالیو کو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي جون میاشتې په دویمه نیټه له سریلانکا هیواد سره د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیل کړي. دغه سیالۍ د یاد هیواد په کوربتو پلان شوې دي. افغان لوبډله له تیرو څو ورځو راهیسې په سریلانکا کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. په دې تړاو به بشپړ ریپورت له فریدي سیال څخه واورو.
ټاکل شوې چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله یو وار بیا له سریلانکا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړې ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ ادارې دوه اونۍ وړاندې د دې سیالیو لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله هم اعلان کړه چې له عبدالرحمن رحماني پرته نور ټول هغه لوبغاړي چې په ورځنیو سیالیو کې مخکې د افغانستان استازولي کړې ده په لوبډله کې خصل شوې دي. د افغان کرکټ بورډ په وینا چې لوبډله یې د مې میاشتې په 24 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې خپل تمرینات پیل کړي دي. یا د اداره زیاتوي چې افغان لوبغاړي به په لومړۍ ورځو کې تر ډېره د سریلانکا له هوا سره د بلتیا په موخه د تکړښت تمرینات ترسره کړي. د دې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ ملي لوبډلې مرستيال روزونکي رئیس خان احمدزی ازادي راډیو ته ویلي دي
نړیوالې لوبې دي نو ارزه خو به خامخل لري. هغه به دې معنی چې موږ پراتونکي باندې د موږ د شاکپ لپاره یو پریپریشن کیږي او بیا د روان دي ورلد کپ لپاره دغه سی په نړیواله سطح باندې په رینکینګ کې او بل سریلانکا کې کرکټ کول او بیا غوی ته ماتې ورکول دا یو پوره یو د موږ د کرکټ لپاره او د هر اړخ نه ډېر یو ښه او بهترینه موقعه ده. لکه د تیر ځل غوندې چې موږ دوی ته په دغه سیریز کې هم ورته موږ ماتې ورکو.
په پلان کې ده چې د دې لوبلړۍ نمړۍ لوبه به د راتلونکي جون میاشتې په 2 نیټه ترسره شي. د غرس دویمه سیالۍ به د همدې میاشتې په 4 او وروستۍ سیالۍ به د جون په 8 نیټه وي. د یادولو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په وروستیو کې هم د دریو یورزنیو لوبو لړۍ ترسره کړې وه چې یوه افغانستان او بله سریلانکا ګټلې وه او یوه سیالۍ د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه.
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان کرکټ هم زیانمن شو. لومړی د استرالیا هیوادو چې له افغانستان سره له لوبو انکار وکړ او دلیل یې دا وویل چې په افغانستان کې د ښځو کرکټ او ژوند له ستونزو سره مخ دی، نو نه غواړي له افغان لوبډلې سره سیالي وکړي. که څه هم نورو هیوادونو له افغانستان سره د سیالیو کولو یا نه کولو په تړاو خپل رسمي دریځ نه دی روښانه کړی، خو له ګڼو هیوادونو سره د افغانستان پلان شوي سیالۍ لا هم نه دي ترسره شوي. هندوستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باید روان کال افغانستان ورسره درې ورځنۍ سیالۍ چې د سوپر لیګ اړوندې ترسره کړی وای، خو لا هم پاتې دي. تازه د افغان کرکټ ادارې مشر میرویس اشرف ویلي چې د هند کرکټ ادارې په بلنه یاد هیواد ته تللی چې هلته د آی پی ایل سیالیو د لیدلو ترڅنګ له هندي بورډ سره د خپلو ځنډیدلو سیالیو نیټې معلومې کړي او په ځینو برخو کې ترې مرسته هم وغواړي. د دې رپورت تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هندستان د کرکټ بورډ ادارې په بلنه د یک شمې پر ورځ هغه هیواد ته لاړ او هلته به د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل د پاتې لوبو د لیدو ترڅنګ د هند د کرکټ بورډ له مشرتابه سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی اشرف په دې ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هند د کرکټ بورډ له خوا ورته د آی پی ایل سیالیو د پلی آف او پای لوبي د لیدلو رسمي بلنه ورکول سوې ده. نموړي زیاته کړې چې د لوبو د لیدو ترڅنګ مهمه مخه دا ده چې له هندستان سره د سوپر لیگ د درویو یو ورځنۍ ځنډیدلو سیالیو لپاره د نیټو پر ټاکلو او ترسره کولو لخپلو سیالونو سره خبري وکړي. میرویس اشرف زیاته کړې
د هندستان هیواد رسمي بلنه باندې د بي سي سي آی د آی پی ایل سیالیو ته پلی آف او فائنل لپاره دعوت شوی ما، چې په دې دوران کې به څلور مهمه موضوعات باندې خبري وکړي د بي بي سي سي آی سره. په دې کې لومړی د مج درې ورځنۍ د سوپر لیگ مسابقې پاتې چې په تاریخونو به خبري وکړو، په تخنیکی مسایلو به خبري وکړو چې څنګه یو بل سره مرسته کوي، خصوصا دوی موږ سره څنګه مرسته کوي چې څومره ډاډ راکړي. د ننس کلونو د الف لوب ډلې تګ راتګ هلته مسابقې کول یا سیریز بایلټرل سیریز باندې خبري ورسره کول دي، او کېدای شي کوم ځلې موږ هلته یو هیواد د کوربه په صفت باندې هلته هوست کو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف دغه ورځ د هندستان حکومت له لوري افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو موضوع هم جدي وبلله او ډاډ یې څرګند کړ چې د خپل سفر پر مهال به د حل لپاره د هند د کرکټ ادارې له مشرتابه سره خبري وکړي. د نوموړي په خبره چې دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي او ذکر شوی مسایلو ته به حل لارې ولټوي. باید وویل سي چې د پخواني افغان حکومت په دوران کې هندستان کرکټ بورډ ادارې له افغان کرکټ بورډ سره په بیلابیلو برخو کې ګڼې مرستې کولې چې افغان کرکټ ادارې به د هغې هیواد په بیلابیلو لوبغالو کې خپلې نړیوالې سیالۍ ترسره کولې.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
دا ځل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ څنګه غواړي چې تر زرغون جام سیالۍ وروسته د میرویس نیکه په نوم د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیل کړي. تازه د دې سیالیو نیټې او لوبډلې هم په ډاګه کړي دي. یادې ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې د مې میاشتې پاتې ویشتمه نیټه به درې ورځنۍ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ته د لوبغاړو د رسیدو لپاره خورا مهمې بلل کېږي. له امید ظهیر ملبه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی دی چې د کورنیو سیالیو په دوام به روانه میاشت درې ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. کرکټ بورډ زیاتوي چې دا سیالۍ به د می میاشتې په درویشتمه نیټه په ننګرهار کې پیل شي. د سیالیو لپاره د می میاشتې په درویشتمه نیټه د ټولو پنځو لوبډلو پنځلس کسیزه لوبډلې او احتیاطي لوبغاړي هم اعلان شول. د کورنۍ کرکټ مدیر نظیم جار عبدالرحیمزی په دې تړاو ویلي وو چې په دې درې ورځنیو سیالیو کې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو مخکښ لوبغاړي لوبیږي او بیا به له دې سیالیو ښه وړتیا ښودونکي لوبغاړي فرست کلاس سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه زیاتوي
د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ په ننګرهار کې په اتویشتم د مای له خیر سره پیل کیږي. د راتلونکي یک شمې په ورځ پنځه لوبډلې پکې دي او تین هغه کسان دي ته دوی لاره پیدا کړې او څوک چې په گریډ ون کې ښځلیدلی وي یا پخوانی ریکارډ یې ښه وو او ځینې کنټریکټ ریکان هم پکې دي. ارزښت یې دا ده چې که تاسو پام وکړئ موږ په دې پسې به فرست کلاس سیالي لرو له اختر نه بعد، نو د هغې لپاره چمتووالی په موخه باندې دغه سیالي کېږي تر څو وکولی شي پیاوړو لوبغاړي ته نه فرست کلاس سیالۍ ته راشي.
دغه راز د ښاغلي جار په خبره چې یادې سیالۍ هم مهاله د ننګرهار په دوو لوبغالو کې ترسره کېږي.
په ننګرهار کې په غازي امان الله خان او نجیب طارق په لوبغالي باندې په دواړو باندې په یو وخت پیل کېږي. هر لوبډله به څلور سیالۍ کوي. خیال دي چې پایلو به تلاره پیدا کی ټول پینځل اورډر دی خپل منځک سره سیوی او سالی کی
د ویلو داچ داسې علي د میرویس نیکه په نوم هر کال کیږي او د سپینغار مساینک بند امیر امو او بوست زونونو په نوم لوبډلې پکې لوبه کوي
د ټیسټ چمپینشپ یا اتلولیو سیالیو پیلو به هم څو ورځې وروسته پیلېدونکې ده دا ځل د دې سیالیو پیلو به ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده پیلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې ترسره کیږي راځي چې له اکرام ملا اکرام څخه په دې اکلا بشپړ تفصیل واورو
په کرکټ کې د سوداګریزو لوګونو تر پای وروسته به یو ور بیا د کرکټ نړیوالې شورا پلان شوی سیالۍ پیل شي د دې سیالیو پیل به د ټیسټ اتلولۍ له پیلو به وشي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په انګلستان کې پیل دا ځل د دې سیالیو پایلو به د هندستان او استرالیا لار موندلې دا د ټیسټ اتلولۍ دوهم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلو به ته لار کړې وو بیا یې پایلو به نیوزیلند ته بایللې وو د ټیسټ اتلولۍ پایلو به د جون میاشتې په اوومه نیټه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شي د استرالیا کرکټ ادارې په خبره هغه لوبغاړي چې د دې ټیسټ غړي دي لوړان د انګلستان ته تللي او هلته د یاد هیواد په کورنۍ کاونټي سیالیو کې لوبه کوي هندي لوبغاړي بیا تر ډیره په آی پی ایل سیالیو کې بوختو او تر دې سیالیو وروسته لوبډلې انګلستان ته خپل مهم سفر پایل کړ یوازینی هندي لوبغاړي چې لوړان دي په انګلستان کې د ټیسټ سیالیو لپاره تمرینات کول هغه تیشور پوجار او چې د دې لوبې مهم لوبغاړي ګڼل کیږي د کرکټ نړیوال شورا تازه د دې سیالیو د نهو غړون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ټیسټ اتلولۍ د نهو غړونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړي کړي چې په ټولو هیوادونو به ویشل شي هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیونه ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي د غراز دویم مقام غټون کې لوبډلې ته 3 لک ډالر ورکړل شي همدارنګه سویلي افریقا ته به 4,50,000 انګلستان ته به 3,50,000 سریلانکا ته به 200,000 او نیوزیلند پاکستان ویسټ انډیز او بنگلاديش ته به 1,00,000 امریکایي ډالر ورکړل شي د ټیسټ امتیاز لرونکي درې هیوادونه افغانستان ایرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولۍ لپاره د دوو کالو په موده کې د نهو هیوادونو ترمنځ دواړخیزي ټیسټ سیالۍ ترسره کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکو دوه لوبډلې په پایلو باندې لوبيږي
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي
د هندستان غوړه لیګ آی پی ایل سیالیو د شپږم پړاو پایلو به ته د ګجرات ټایټنز او چنئی سپر کینګز لوبډلو لار پیدا کړی ده د دې سیالیو پایلو به د می میاشتې پاتويشتمه نیټه ده دا سیالی به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي کې چې د هند په احمد آباد ښار کې موقعیت لري تر سره شي د ګجرات په لوبډله کې راشد خان او نور احمد هم لوبه کوي چې تر دې دمه د خپل لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده راشد خان په دویم نیمه پایلوبه کې چې د ممبئی پر وړاندې تر سره کړه دوه مهم لوبغاړي وسوځول هغه په پایل کې د تلاکوارما او د لوبي په منځ کې د ټیم ډیوډ وکټې ترلاسه کړې په سیالۍ کې کڅه هم نور احمد وکټ ترلاسه نه کړه خو د منډو د شدت مخې ونیوله چنای لوبډلې بیا په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د 15 منډو په توپیر ګجرات ته ماتې ورکړې وه په هغه سیالۍ کې د ګجرات یوازینی خطو پهون کې راشد خان چې چټکې 13 منډې کړې وې د ویلو د چې راشد خان تر دې دمه د مخکښو وکټ اخستونکو په ډله کې دویم مقام لري او ویش لوبغاړي سوځولې دي اوس د فوټسال په تړاو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالۍ کې لبنان ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس چې دغه سیالي د می میاشتې په 15 نیټه د لبنان په بیروت کې ترسره شوه ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې دوه نورې دوستانه سیالۍ هم ترسره کړي فوټبال فدراسیون وایي چې دویمه لوبه به د می په 20 او درېمه هغه به د همدې میاشتې په 19 نیټه وي د ورته چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې هم پورسته یو څوکلونو کې خې لاسته راوړنې درلودې اوس فوټبال د درویش کلن ځوانانو ترمنځ د فوټبال د آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې به افغانستان له ایران، هانګ کانګ او ازبکستان سره سیالي کوي د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس چې د دې سیالیو د پچاچونې مراسم د تیر پنځشنبه په ورځ د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې تر سره شوې او د افغانستان د درویش کلن ځوانانو فوټبال لوبډله به په ای ګروپ کې سیالي وکړي. دغه سیالي به راتلونکي سپتمبر میاشتې له 4 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې تر سره شي او د افغانستان سیالي به په ازبکستان کې کیږي. د ویلو د چې د لار موندنې د پړاو غوره لوبډله به د قطر په کوربتوب په 2023 کال کې د آسیا د درویش کلن ځوانانو په سیالیو کې برخه واخلي. اخوا د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا تلولیو په سیالیو کې په لومړی سیالي له ترکمنستان هیواد څخه وګټله او بل سیالي تاجکستان سره مساوي پای ته ورسوله. افغان لوبډلې یوازې دریم سیالي چې له ایران هیواد سره تر سره کړه څلور د یو پر وړاندې وبایلله. افغان لوبډله به خپل وروستۍ سیالي له ازبکستان هیواد سره تر سره کړي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته یو بل ځانګړې مرکه خبرو. لکه د خبرونه په پایل کې مو چې ویل دا ونه مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له مرستيال روزونکو رئیس خان احمدي سره مرکه کړې ده. د افغانستان ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته تللې او هلته دمګړې په تمریناتي کمپ بوخته ده. تاکل شوی چې افغانستان له خپل کوربه هیواد سره درې ورځنۍ سیالۍ تر سره کړي. د دې سیالیو لړۍ د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي. بیا به د همدې میاشتې په 4 او 9 نیټه 2 نورې سیالۍ هم تر سره شي. که څه هم افغان لوبډلې نه خپلې غد روان کال 500 نړیوال جام ته لار موندلې ده، خو سریلانکا به په جون کې د نړیوال جام د لار موندنې په پړاو سیالیو کې برخه اخلي. یاد هیواد ویلی و چې دا سیالۍ ورته خورا ارزښتمنې دي او په وینا یې چې غواړي د نړیوال جام د لار موندنې په پړاو سیالیو کې بشپړ تیاری ولري. دا چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته کوم ارزښت لري او تیاری ورته څنګه روان دی په دې ځانګړې مرکه کې به یې واوري.
احمد دل صاحب کدار ته وایي چې په سریلانکا کې د ورځنی تمریناتي کم فعل مول څه شي کړی
دا چې دلته موږ په سریلانکا کې د تمرینات شروع کړل. تر ټولو مهمه خو دغه ځای آب و هوا ده چې دغه سره بل څه بیا په خاص توګه باندې دغه ورځنی مورشي موږ تمرین دلته سره کړل. واقعا چې هوا ډیره مختلفه ده د افغانستان په نسبت باندې او یا د دوبی په نسبت باندې دلته ډېر مختلف ده، یعنی ګرمي ده خوب ده پکې. نو ډېر مهم چې دلته لکه آب و هوا سره بلد شو. بل خبره پکې ده د نورو سیریزونو په نسبت مختلف ده چې دلته به دغه درې یو ورځنی لوبې چې دا د ورځې به تر سره کیږي. نو بهترینه موقعه ده چې موږ دلته ځانو سره بلد کړو او تر څو د روان لوب لپاره پوره چمتووالی ونیسو.
یواز راشد خان او نور احمد لا هم د ای پی ایل په سیالیو کې بوخت دي. نور افغان لوبغاړي چې په نورو هیوادونو کې اوسیږي تمریناتي کمپ ته رسیدلي دي که لا هم ورته منتظر یې؟
ټول لوبغاړي دلته موجود دي، هغه د ای پی ایل لوبغاړو ته موږ موجود ورته منتظر یو تر څو هغه یو نشي چې هغه یو مسلسل کرکټ ته سره کړ او هغه بهترین کرکټ یې کیال ته دوی مصروف دي. دا چې هغه مسلسل هم لګیا دي نو یو تور از یو لپاره دی آرام ته ضرورت چې بدرامو کې ان شاء الله جزر به لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې درې ورځنۍ سیالي ورزښت استاله هم د څه شه ده
نړیوالې لوبې دي نو ارزښت خو به هم خل لري. هغه به دې معنی چې موږ پرتون کې باندې د موږ د شاکپ لپاره یو پریپریشن کیږي او بدرامو باندې ورلد کپ لپاره دا وسی په نړیواله سطح باندې پر رینکینګ کې او بل سرلنکا ته سرلنکا کې کرکټ کول او بیا غوي ته ماته ورکول دا یو پوره یو د موږ د کرکټ لپاره د هر اړخ نه ډیر یو خو بهترینه موقع ده. لکه د تیر ځل غونډه چې موږ تا په دغه سیریز کې هم مرته مونږه ماتي ورکو.
دا ځل په لوګډل کې در سره یو بل ځوان لوبغاړی یو ځای شوی عبدالرحمن رحمدی. دغه پاکستان نظر څه دی دغه لوبي تا څارلې دي لتیرو ډیر وخت لمري لوګډل سره په کمپونو کې وی؟
بالکل ټول د لوبغاړو کې تاسو وګورئ په خاصه من تاسو د عبدالرحمن ذکر وک یو بهترین لوبغاړی دا د سرګن چې د زرغونجام کې د لوبي وکړلې بهترین کرکټ تر سره کړو. دا یو ډیر ښه خبره ده چې موږ سره دغه سنې وی ځوانان هم په وخت زمان پارو سیریز کې یو دوه ورځې یو کل تدوی په کم کې یو کبل وړل کې ورته ځای ورکول کیږي. نو دا ټول هغه غستی دادونه دي چې ان شاء الله پاینده کې به یو بهترین دی کمبینیشن جوړول لپاره هغه کې شي کپ یو کرار روان ورک کپ وي چې هر یو لوغړی بس یو بیک اپ لوغړی شاته موجود وي تر څو دوی پوره ځان ورته آماده کړي نړیوال کرکټ ته.
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روان دي. افغان لوبډلې ته د تیاری لپاره کومې ځانګړې برنامې لري؟ څومره لوبغاړي مور ته تیار کړي دي؟
د روان دي آسیا جام او د نړیوال جام لپاره خو تاسو وګورئ تر ډېر وخت را دي مونږ د افغانستان د کرکټ بورډ همدغه پلان ده او د روزونکو هم ځکه چې دواړه په آسیا کې دي. نو په آسیا کې حدی اقل د مونږ لوبډله دغسې یو کرکټو کې د تیرو جام جهاني په نسبت باندې ځکه که تاسو وګورئ په تیر آسیا کپ کې 500 جام کې هم د مونږ لوبډلې ښې لوبې کړې وې. خو د نړیوال جام دپاره ډېر یو بهترین موقع ده چې مونږ بعضې ټیمونه مونږ په ټارګیټ کړو او د لوبډلې د جوړولو لپاره بلکې دغه زنه ملي تر ډیر وخت نه کار روان ده. خو دغه د سرلنکا سیریز نه ونیسه تر ډیر وروسته چې څومره مونږ نړیوالې لوبې کوو دغه د تیاری باید په هغه ځایونو کې چې مونږ ته معلومیږي په خاصه توګه منې په هغه بیټنګ کې چې مونږ ستونزه ده چې مونږ اکثره ډاٹ بالونه مونږ نه زیات کیږي چې سره کوم مونږ په هغه باندې سنگل باندې مونږ کار وکړو چې مونږ لوبغاړو څنګه سلیزي در سره کی سره کوم ښه پارټنرشپ سره وکړي سره کوم دوی یو وینینګ یعنی د ګټلو اننګزونه تر سره کی. نو دا هغه شی نه دي چې بدغه باندې کار روان ده. او سره بڅنګ کې که بیا وګوري په فیلډینګ او فټنس باندې ځکه چې دغه ډېرې لوبې دي مسلسل لوبې وي نو فیلډینګ د غټي مونږ په ماته ورکولو کې د فیلډینګ یو ډېر مهم رول وي. او بیا تر هغه نه لومړی شرط دغه ده چې ته به ډېر فټ وي. نه چې ته فټ وي بهترین فیلډینګ به هم ترسره کوي او بهترین کرکټ به هم ترسره کولی شي.
اخیری پوښتنه کوم د ورځنیو سیالیو په نړیوالو جامونو کې د افغان لوبډلې ریکارډ بیخي ښه نه دی. تاسو دا ځل د غوره لوبو لپاره په کومو مهمو برنامو کار کوئ چې دا روان نړیوال جام کې حداقل افغان لوبډله ښه پرفارمنس وکړي؟
بالکل دغه پوښتنه ده چې په نړیوال جامونو کې د موږ د لوبډلې تر اوسه پورې هغه څه لوبه نه ده کړې لکه څنګه چې توقع ده. نو همدغه را روان آسیا کپ د ایشیا کپ چې ده او بیا تر هغې نور جامې جهاني چې ده په دغې دپاره یو ښه تیاري سره باید موږ لاړسو او دما په فکر مانی نور به دغه مونږ ونه وایو چې یا مونږ یا نه ویو یا د کرکټ سره دومره نابلد یو او یا دغه کنډیشن سره بلد یو ځکه چې تا په ټیم کې د دنیا ورلد نمبر ون بولر وي او دغه سې ښه بیټسمینان وي ښه لونډران در سره وي ښه ځوانان در سره وي ښه بااستعداد ځوانان در سره وي. نو نور دغه اسکیوز ورته وایي او که بهانه ورته وایي دغه باید نور موږ سره نه کړو. باید یو بهترین لوبډلې سره هلته موږ لاړ شو یو بهترین سوچ سره موږ لاړ شو او په دغه سوچ او په هوډ سره موږ لاړ شو چې راکه موږ هلته ځو. نو باید دغسې یو کرکټ وکړو چې خلک هم دغه ووایي چې د افغانستان ټیم یو ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې او مونږ په خپل لوبغاړو باندې پوره ډاډمن یو که تاسو دې مونږ وګورئ داسې ځوانان دي چې هغوی نه دغه توقع اوس کېدلی شي. مخکې چې ما مثال درکړه تاسو سره چې اوس د راشد غوندې یو لوبغاړی د سره په ګراؤنډ کې تاسو سره چې اوس ابراهیم وي تاسو سره چې د محمد نبی غوندې اکسپیرینس وي همدغسې نجیب زدران غوندې د سره یې او رحمان الله ګربز او رحمت شاه او اشمت او نور داسې لوبغاړي بیا په بولینګ کې که تاسو وګورئ ښه سپینر دي د نور راتګ چې څنګه د پی ای پی ایل کې لوبې وکړي دغه هم یو ډېر ښه خبره ده د موږ لپاره. فضل حق فاروقی وګوري او داسې نور لوبغاړي. نو فکر کوم باید یو ښه کمبینیشن سره او یو ډېر ښه مثبت سوچ سره موږ هغه کرکټ ته باید موږ لاړ شو چې تر دې نه مخکې موږ پکې ښه لوبې نه لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې په نړیوالو جامونو کې. نو یو بهترینه موقع ده چې هلته موږ لاړ شو او یو بهترین کرکټ او د پوره د ډېرو لوبو د ګټلو کوشش وکړو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې ورزشی خبرونه مو هم دلته پای ته رسو. هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونه کې درته بیا هم د افغانستان او نړۍ د ګڼو لوبو خبرونه او جالب صحنې راټولې کړو. تر هغه مو په لاس پر
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
پستر ګړون په وګو خوش یارا شالمنګ نایا
ਸਾਲਵੰਗੀ ਨਾ ਯਾਰਾ ਓਏ
بر سورے کا حال میں گورا یارا شال بنگی نیارا قبر سورے کا حال میں گورا یارا شال بنگی نیارا ہمارو سر گو میں پرے وطل گردو
آزادی میلما.
السلام علیکم، زه احمد تکل د دې خبرونه کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحا نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوری د ملیحې اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحا نوری یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلره. او بعد له دې نه چې دغه تغیرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه یې مونږ جوګري وسو کړی او دوی وسې کړی خپل درست ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې د ملیحه اکیډمي مونږ جوړ کړو. دلته افغان نجونې د وام صف نه تر ټولسم پورې کولای شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکیډمي په باب یو څه نور هم راته ووایست، د چا په مرسته جوړه شوې، څومره آنلاین شاګردان لري، څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحه اکیډمي اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضي دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي، هغوی ما سره مرسته وکړه. یو د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده، هغه عرب ده، چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفارم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه. او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکیډمي ته ورکوي، هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او د مونږ په اکیډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې مونږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي. او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي. او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسېږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 سنجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت، او په ایران کې، او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق د شانې هغه سوي نه دي. نو دیل فارنسي کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با، او از اول نجله همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چی بدیل دیده پیدا که، او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات ورانده وران دکری. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا غینه پاس فکر کوم کوم څه تغیرات چې دنه په وزارت کې راغله، بیا دوی بیرته اجازه رانه که. نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، وس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ د سی جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی سنفو د اساس نمبر په اساس ده. یعنی کله چې کوم تغیرات راځي او لسره سره مکتب شروع سي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان، اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی ال تخول درسونه کوي غوړي ال تیم دا ورکی.
تاسو ویل چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې. که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک غوړي، نور نجونې غوړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجایش لري. خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خدای له چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردان سره، او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل دې چې پایلټ مونږه تمام سو، بیا مونږه ټارګیټ د خپل تعلیمي کال لپاره 3000 نجونو ته نیولای ده. اگر چې تقاضا زخته ده، ځکه وام نه بعد قوند نجونو فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخته ډېر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کب د تخنیکی له لحاظ ملها اکیډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې. خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نور انجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول نه منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو، مونږ خپل دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبته، او مونږ کړای سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګیټ د تعلیمي کال ته 3000 نجونې دي، چې دغه 3000 نجونې به مونږ کبر کولای سو. تر هغې ډېر به مونږ نه سو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یو ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دقیقا دا زمونږ ازمیختي دوره ده چې دا ازمیختي دوره تمام سي، بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بی ډیګري لخوا اخلي. بی ډیګري تر دې دمخه پانتونونو ته یې صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغه بی ډیګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابکا بک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړای سي چې بیا بعد دین چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابکا بک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو زبه او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب سوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږ جوړ کړی. نو هغه مونږ تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړی دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټکنالوژي ریټریسی ده، او دې سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک لخوا نه ورکول کېږي هغه کمپیوټر صنفونه، دوی ټول د ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هماغه د هغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي زمین د موږ پښتو سبه د دری او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو پکې کې ورزیات کړی دی په اصلي اساسي نصاب باندې. دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مزمن دی.
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغاني نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګري خپل، چونکه هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د موږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق د هغوی لخوا کېږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسناد نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشي سي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې کا حکومت یې موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته مونږه د دوی د اساس نمبر په اساس مونږه وکړو او دوی وستي کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکاډمي ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات انجونې تاسو وکولای شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحه اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د موږ د پلان په اساس مونږ د اپریل په اول کې مونږ جدید الشمول بیرته لستره شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت مونږ بیرته لستره نیسو. خوب تر اپریل پورې مونږ همدغه شپږ سوه انجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا من تعلیمی کال با بخیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکیډمیک یې شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. اب هغه اول د اپریل نه مونږ به تجدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحه اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کومه امکانات د لوداګې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دیتا د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغه ته هم اړتیا ستا تاسو اوسنۍ حالت په افغانستان کې وګورئ نو زخته دیتا ډیر زیات ضرورت ستا. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وب نه تر دولسم صنف انجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د بعض انجیو له خوا پرداخت کیږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپله یونیسف هم په دې کې په یو نحوه کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړی وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټس چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړی وو، بیا هغه آرټس مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړ. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیماتو باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کیږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصارف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغه کې بیا ایدو یا مغه د انټرنیټ مصارف، د لپټاپونو مصارف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې د پښتو ژبې او دري او دینی تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ال سی سره چې مونږه قرارداد کړای دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقی، نو هغه لپاره اساتید د غوی لخوا مونږ ته راکول کیږي تر څو دا برنامه په هغه ډول چې دوی خپل یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ ته جوړولو فکر څه وخت تاسو پیدا شو؟
زه په خپل استاد فاطمه په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیک گراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. از زه پیغم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه و. هغه یوازې نه جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یوناما کې از ولنتیر کار کوله، نو موږ دې ته ډېر خوشبین و چې مکاتب به خوشې کېږي، ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوشې کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی، او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشې کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکې چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه، او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو موږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا د لاکډاون سوه هغه وخت بیا موږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې موږ لکه unlimited shagirdness va ya dawalai aw ya da be controllable bi avte muntab sakht wa no asl ki da idea ma vijina wa khiste chi ide tajruba ma dalu da ma va kha ka duine secret chi fiziki ma katab talarsi ad aqal mun gaide pe badil du ta online sinfuna barabar online su chi du khul koro ki khul dars u tayla ma war ki no ide aga nazariya to shan la vijina ma taragla aw ya ma pe karo ka aw ya ma wa chi za ya gat platform ki da de si jor ku مونږه و سکرای ام ټایم پکې منیجمنت مونږ تاسانی ام د شاګرد کنټرولول مونږ تاسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای، ځکه واتس اپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سي کنټرولولای. خو دې سنفو کې بیا مونږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننۍ کورس خپل پاس نه کړي سبا ته دې ته کورس نه خوشي کیږي، نو هغه فرغه خپل یو د سي پښ دا شاګرد ته یو فشار غونډې دا چې شاګرد باید نننۍ درس په خپل وای، ځکه چې بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړ کې چې موږ فکر وکړو او بیا موږ دا پلیټ فارم جوړ کړو، او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې، اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي یي خو مجازي په توګه، یعنی موږ هغه لاب لرو، موږ کتابخانه دوی ته لرو چې ای پاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا موږ ای پاپ لخوا ای پاپ کې دوی ته اپلوډ کړای ده، او دوی موږ یې جنا بیا هغه کتابونه اخیستلای سي. او هغه شاګردان چې بیا موږ سره لوړې نمرې لري یا د سوالونو لکه څه ډېر دي، بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي، بیا دوی د هغه په مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کړي ځان ته واخلي. نو ایدیا په کل کې دینا پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وئ؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوې وي؟
نه نه، هغه وخت ډېره وړه ومه خو له ښوونځي نه نه ومه محرومه شوې. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایه دروس شروع کړی و او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه وه. اغوی هم باید چې ما ته یو هغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم دې نجونو ته. او بل څنګه چې ما وویل د ما سره کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد فاطمه او ما نجونو ته درس ورکوله، نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه زه معمولا چې نوې صنفو ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او دې کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله، زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته لاړم. ما له تاسو خپل ډار دې کې ولیکي، او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې وس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې کلای و چې د مونږ ویره داله چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای. او هغه ورس یوازې نه ورس و چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویرې کثافت کې واچوي ځکه هغه ویره تنا غوې نه درلودله. هغه ویره هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده. نو هغه ورس ما وای چې د سینې سي چې ځوان کې سي او چیرته د شي ته لا ځواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب هیڅ ما تر کا او اما غیر رس ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم. ولکه ټول انجونې زنه سم کور کولای، حد اقل که څو هم کور کولای سم، خدای دې کې شپږ سو پنځه سو، خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم. نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړو، دغونه نجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی دا مال ورکړي. او دا په خپل ذات کې یو امید ده دې نجونو ته. زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی میسجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم. او هر یو وی ما ته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده، او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږ یې رڼا ته راوستل. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم، نو د ما له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ راشي چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لرئ چې ملیحا اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنا که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتی دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته، د مونږ نجونې ذاتی مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړی ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کیږي. نو دغه غون شاینی دی بایس کیږي چې دغه اکیډمي باید په فزیکی توګه هم هغه ورځ چې امکانات و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحا اکیډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته ذاتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکیډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد کړه کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسطې کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسي کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبره ما خپل مرکه کې کړای دا چې یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دا واقعي نو حکومت خپل د هغه شی په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغام والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډیر لوی واټن را منځته کړی دا او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځ لاړ سي باید دوی نجونو ته د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیح نوری لتا سوډیره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
Charna kar kumhi wane, wapa mai ne kane palo.